خوردون کو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روستۍ خبری غړی کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت ورځې 15 بجې شوې. په دې غړی کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. همدارنګه نړیوال ریپورتونه هم لرو. خو لومړی ورځو شاهین منیر ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان لوري له افغانستان سره د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوره نن هم تړل پرته ده چې له امله دواړو خواو ته د خلکو د تګ راتګ لړۍ ودرېدلې ده. د پاکستان د وکیلانو کونسل په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د کار بندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وروستو له هغې په روس او یوکرین له زغمه د کار اخیستو ټینګار کړی چې د یوکرین ولسمشر خبرداری ورکړ چې روس په لویه کچه یرغل کولی شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان له لوري افغانستان سره د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله نن هم تړلې پرته ده چې له امله دواړو خواو ته د خلکو د تګ راتګ لړۍ ودرېدلې ده. پوله وروسته له هغې وتړل شوه کله چې د زیارت پر ورځ د سپین بولدک له لوري ځینې کسانو د دوستۍ په دروازه کاڼي وورول او د پاکستان بیرغ ته ور پورته کړ. دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په افغانستان کې د ازادۍ ورځ لمانځل کېده او په بولدک کې لاریون راوتلې وه. دغه ډول په چمن کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي په ضد مظاهره شوې ده. وزیر اعظم مودي د هندوستان د خپلواکۍ پر ورځ د بلوچستان په اړه بیان ورکړو. د چمن سوداګرو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه لار د پرانیزي. پاکستاني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کورنۍ تشدد په اړه دوی ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی لخوا لیږل شوی قانوني مسوده غیر اسلامي ګرځولې ده. خو د صوبایي اسمبلی ځینې غړیو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې اسلامي نظریاتي کونسل لا د دې سپیناوی نه دی کړی چې د قانون سازۍ په دغه مسوده کې کومه برخه غیر اسلامي ده. د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو د کمیشن مشر نیلم تورو په دغه اړه مشال لیډو ته وویل
مونږ ټول مسلمانان یو. مونږ مفتیانو سره کار کړی دی. مونږ سکالر علما سره ڈسکس کړی دی کې وکیلان هم قسم قسم ناست یو. دا مونږ لکه د دولي مقاله په ایفرټ باندې پرکور چې کوم پارلمنټیرین دی ټول سره ڈسکس کړو. او زه نه پوهېږم چې په څه باندې اعتراض کوي. ما ته لګي چې مونږ د بل دا بدقسمتي وه چې لکه د پنجاب بل لدی خوښ نه شو. هغه بیا هم لیجسلیټ شو. هغې نه یو هفته که دوه هفته پس زمونږ بل لاړه. زه نه یم پوه چې دا د هغې بل تاو دی زمونږ د بل نه بازي.
د صوبې د اسمبلی ځانه غړو ویلي د اسلامي نظریاتي کونسل یوه آئینی اداره ده. خو دوی د کونسل د پریکړو پابند نه دي او دوی به یو ځل بیا د قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان د وکیلانو کونسل په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د کار بندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د کونسل مشرانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د اګست په 22مه بعد د پارلیمان مخې ته له سهار د 1 بجو نه تر 1 بجې احتجاج کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو وکیلانو هم د کونسل د احتجاجي تحریک مرسته اعلان کړې ده او ویلي دي چې په دغه ورځ به دوی هم اسلام آباد ته ورځي. د پېښور های کورټ بار کونسل ستر سکرتر یوسف علي نن مشال لیډو ته په دغه اړه وویل
دا بالکل مونږ به هړتال کوو. زمونږ به پوره قافله به راځي. دا پېښور های کورټ بار نه به راځي. دا پېښور بار نه به راځي. دا ډسټرکټ بار مردان نه به راځي. دا نوخار نه به راځي. سوابی نه به راځي. څومره چې بار اسوسیشنز دي کاغذ ضلعي دي کاغذ د تحصیل په لیول باندې دي ټول به راځي. د یو قافله په شکل او صورت کې به راځي او د پارلیمنټ هاوس مخې ته به درنه ورکوي او د دې غم مکمل غمدنه به کوي.
د نوموړي په وینا د احتجاج مرام دا دی چې په دې خونړي برید کې ککړ کسان ونیول شي او په پیښه کې د قربان شوو کسانو د کورنو سره مالی مرسته وشي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د صوبې او قومي اسمبلی ځینې غړیو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف یوه ډله جوړه کړې ده او تورې لګولې دي چې په صوبه کې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کیږي. په دې لړ کې پرون په حیدرآباد کې د تحریک انصاف لخوا د پارلیمان د مرورو غړو یوه غونډه هم وشوه او د وزیر اعلی پرویز خټک د حکومت په پالیسیو نیوکې وکړې. د غونډې نه وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزیر اعلی سلاکار شکیل احمد وویل
بلا امتیاز بیرحمانه احتساب کامل نه هوا تو میں ریزائن کروں گا.
که بیرحمانه احتساب پیل نکړل شو نو زه به استعفا ورکوم او زه په دې خبره ژمن یم او زما استعفا زما په جیب کې پراته ده. که ماته محسوسه شوه چې اوس هم په 14 نکاتي ایجنډا عمل نه کیږي نو ما لپاره وزارت یا مشیری سه معنا نه لري.
ایجنڈے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو میرے لیے منسٹری ایڈوائزری کوئی معنی نہیں رکھتی.
د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف د ډلې غړي نن د ګوند مشر عمران نن د ګوند مشر عمران خان په بنیګال کې خپل کور ته راغوښتلی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا راجګل سیمه کې په روانو پوځي عملیاتو کې نهه وسلوال وجلي او د هغوی شپږ مرکزونه یې له منځه وړي دي. نن د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په غریزه سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د وسلوالو لخوا د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وروسته له هغې په روس او یوکرین له زغمه د کار اخیستو ټینګار کړی چې د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو خبرداری ورکړ چې روس په لویه کچه یرغل کولی شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې بایډن د ټلیفون له لارې پوروشنکو سره پرون خبرې کړي دي او دا معلومات شریک کړي چې امریکا روس ته دا پیغام ورکړی چې نړۍ ساري او ترنګلو حالاتو بیا خپل ځای ته د راوستلو لپاره باید کار وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې بایډن په یوکرین هم ټینګار کړی چې له زغمه کار واخلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو پر یو پوسته د حملې ذمواري منلې ده. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د اماق په نوم د خپل خبري ایجنسۍ لارې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ویلي دي چې دواړه برید کوونکي د چچنیا وو او دوی په تبر او وسلې د اګست په 18مه د پولیسو په پوسته حمله کړې وه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکي په ډزو وژلې دي او بلې د مقاومت پر مهال ویشتلې دي. په دې پیښه کې دوه پولیس والا جوبل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واردل چې شاهین منیر وړاندې کولو. په دې غړي کې ځنې مهم موضوعات صدا سي دي.
پاکستاني چارواکو د بلوچستان په چمن کې ډیورنډ کرخه تړلې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بیا وایي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې څرنګه پاکستانیان ومانځله دا ښایي چې د دواړو هیوادونو ولسونه یو بل سره ډېره مینه لري.
افغانستان او پاکستان ترمنځ به سیاست کښته پورته کېږي مګر څه چې نن شپه وخود هغه ده چې د خلکو ترمنځ مینه د خلکو ترمنځ اخلاص د خلکو ترمنځ ورورولي پښتنو غیر پښتنو ټول د افغانستان د دې ورځې په مقابل کې هم د اخلاص مظاهره چې دوی وکړه.
د کوټه وروسته ځانمرګي بریده چې په کې څه باندې شپېته وکیلان وژل شوي وو پر ضد یې د پاکستان ټولو وکیلانو د کاربندیدو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج اعلان کړی.
په دویشتم تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ چې کوم زمونږ بار دی سلور وانه پېښور هاي کورټ چې کوم دی هغوی دا فیصله کړې ده چې یو علامتي هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخې ته کیږي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورنی تشدد مخنیوي بل غیر اسلامي ګرځولې خو د بل جوړونکو وایي په دې کې هیڅ غیر اسلامي خبره نشته. نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال لاړې اوسره اوسې
اوس خبرونه لومړی رپورٹ اردن کو سرنګ تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې پاکستاني چارواکو د بلوچستان په چمن کې ډیورنډ کرخه تړلې ده. چارواکي ادعا کوي چې دا ګام یې له هغې وروسته اخیستې چې افغان مظاهرچیانو د دوستۍ پر دروازه کاڼي ورولي او د پاکستان پر ضد یې نارې وهلي. د کرخې د تړل کېدو له امله په لسګونه ګاډي ولاړ دي او کاروباریان غوښتنه کوي چې دغه لار د زر تر زره خلاص کړل شي. تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبرجال ایوب ترین راکوي.
دا پیش هغه مهال رامنځته سوه کله چې په افغانستان کې د استقلال ورځ لمانځل کېده او په بولدک کې لاریون راوتلی وو. دغه ډول په چمن کې د هندوستان د لومړي وزیر نریندر مودي په ضد مظاهره روانه وه چا چې د هندوستان د خپلواکۍ په ورځ د بلوچستان په اړه بیان ورکړی وو. د ځایي خبریال نورزمان څکزي په وینا چې نن د شنبې په ورځ هم لویه دروازه تړلې ده او د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت بند دی. د پولي دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاته دي. په نتیجه کې د افغانستان څخه چې کوم انګور او خټکی و پاکستان ته را روان وو هغه په لاره کې خراب شوي دي. دغه ډول د پاکستان د لارې د نیټو ځواکونو لپاره د شیانو ورتګ هم درېدلی دي. د پولي د بندش له امله د دواړو هیوادو تجار یو ځل بیا تر اغیز لاندې راغلي دي. بیا په خاص توګه هغه کسان څوک چې د ورځې پر بنسټ د خپل روزګار لپاره د اړتیا شیان دواړو هیوادو ته اړه او را اړوي. په دې ترڅ کې یو تجار شاګل نور حال څه داسې راته بیان کړی.
زور چمن بارډر دا وخت موږ تجاران خلک ټول د بیروزګاری سره مخامخ نو وجه دا د روډ بندي په یو نامه بل نامه باندې موږ خپله سرکاري کم کسٹم وی افسید د دې ګډ جوړ نه دي سره برابر په داوه چې موږ ډېر سوي چې افاتم سوي چې په بیچ کې یا اتمامه کې زموږ خلک ګډ توانیان دي بیروزګار دي او بیا تاسو معلومه ده چې موږ دوی سم پرې دی علاقه باندې پروت ښار دی چې هغه د نظرات څخه نه یو پکې شته ستا یو شیم ستا یوازې او یوازې زموږ بارډر زموږ د معاش یو زریات
شاګل زیاته کړه چې د کوټ او چمن ترمنځ چک پوسټونه زیاتې او که د چا سره قانوني شی ورسره وي نو هغه هم په لار کې زورول کیږي. د چمن تجار غوښتنه کوي چې پوله د سم د لاسه خلاصه کړل سي او دغه ډول به دوی د لوی زیان څخه خوندي پاتې سي. په دې اړه په چمن کې یو مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې پوله به تر هغه وخت پورې تړلې وي تر څو چې د اسلام آباد لخوا و دوی ته اجازه نه وي راغلې. د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې د تورخم پر پوله د دواړو غاړو څخه د ډزو په نتیجه کې د کوټ سره تړاو لرونکی میجر علي جواد وژل شوی او څلور نور عسکر ټپ شوي وو. دغه وروسته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله سختي زیاته شوې وه. د چمن او سپین بولدک ترمنځ هر ورځ شاوخوا نږدې 15,000 کسان پر پوله تګ راتګ کوي. په دوی کې د زیاترو خلکو تړاو د چمن سره دی. څوک چې د کاروبار لپاره هر ورځ و بیش منډي ته ځي دغه ډول په سلګونو افغانان د علاج لپاره و پاکستان ته هم راوړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
لکوټ ایزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان او افغانستان ولسونه د تاریخ، مذهب او کلتور پر اساس یو بل ته ډیر نږدې دي. د په خبره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې څرنګه پاکستانیانو ومانځله دا د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دا پیغام ورکوي چې ولسونه یې له یو بل سره د مینې او امن په فضا کې ژوند کول غواړي. همدارنګه څرګندونې د پاکستان سیاستوالو او د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کړي چې په اړه تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د راغلي میلمنو هرکلی وکړو او د ملي ورځې په مناسبت سره یې مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ به سیاست کته پورته کیږي، مګر څه چې نن خو دا غدا چې د خلکو ترمنځ مینه، د خلکو ترمنځ اخلاص، د خلکو ترمنځ ورولي، پښتنو غیر پښتنو ټول د افغانستان او د ورځې په مقابل کې هم د اخلاص مظاهره چې دوی وکړه دا خپل یو غټ پیغام لیږي، خصوصا حکومتوالو ته، سیاستمدارانو ته چې خلک په منځ کې ورورۍ غواړي، په منځ کې صمیمیت غواړي، په منځ کې
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وه چې دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د افغانستان ملي ورځ ده او دا زموږ لپاره د پاکستان لپاره خصوصا د پښتنو لپاره ډیر اهم ده، ځکه چې زمونږ او د افغانستان یو داسې تړون دی چې یو بل نه جدا کېدی نشو او داغوی مسلې زمونږ مسلې دي، زمونږ مسلې داغوی مسلې دي او دا به مونږه کوشش کوو چې مشترکه طور باندې دا کم مشکلات چې زمونږ دي چې د دې لپاره جدوجهد وکړو او دا مسله حل.
د دستوري مشر میلمه او د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې سیمه کې امن راشي، ځکه چې امن سره د دې سیمې ترقی تړلې شوې ده. د ذکر دا چې په دستوره کې د سرتاج عزیز په شمول د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور، افراسیاب خټک او میا افتخار حسین نه علاوه د ملک ځنې نورو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د مختلفو ملکونو سفیرانو، د ولسي تنظیمونو مشرانو او په ګڼ شمېر کې په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړ. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال لاډیو ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته. اوریدونکو، د کوټې وروستی ځانمرګي برید چې پکې څه باندې شپېته وکیلان وژل شوي وو
پر ضد یې د پاکستان ټولو وکیلانو د کار بندیز او په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. په دې کې به د پېښور هایکورټ بار او د قبایلي سیمو وکیلان اهم ګډون کوي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د کوټې د ځنمرګي برید پر ضد د روانې میاشتې په 28 نیټه په ټول ملک کې د کاربندیز او د پارلیمان مخې ته د احتجاج اعلان کړی او وایي چې د ګل پورس به د سهار 11 بجو نه تر د 1 بجې پورې دوی احتجاج کوي چې پکې به د کوټې د پیښې ذمہ وارانو د گرفتارۍ او په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو د بچو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومت نه د مالی امداد غوښتنه، د وړیا تعلیم او د سرکاری نوکرو او د وکیلانو د بچو د اسانو لپاره د فاونډیشن جوړولو غوښتنه کیږي. لمشال ریډیو سره په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین فاروق نسیم په دې اړه وی
ما احتجاج کریں گے کیونکہ جو بھی ہم نے ہمارا ریزولوشن تھا پاکستان بار کونسل
منگ با احتجاج کو زکه چې زمنګ د پاکستان بار کونسل قرارداد وو چې حکومت دې زمنګ غوښتنې ومني، خو حکومت زمنګ یو خبره هم ونه منله. زمنګ غوښتنه وا چې نه یوازې وکیلانو ته د حفاظت ورکړي بلکه د کوټې د پیخي مجرمان دی ونیول شي، خو له بده مرغه هیڅ نه کړی شو کوم چې د حکومت به حصی ده.
د پیښور های کورټ بار کونسل هم له دوی سره په دې احتجاج کې د ګډون اعلان کړي او وایي چې په دغه ورځ به د پیښور ټول وکیلان اسلام آباد ته احتجاج لپاره ځي. په دې اړه د پیښور های کورټ بار کونسل جنرل سکرتر یوسف علی مشال ریډیو ته وی
دا بالکل موږ به هرتال کو زنګ به پورا قافله بر ازي د پیښور های کورټ بار نمبر ازي د پېښور بار نمبر ازي د ډيستريک بار مردان نمبر ازي د نوخار نمبر ازي سوابين نمبر ازي څومرم چې بار اسوسییشنز دي کاغذ لی دي کاغذ تحصیل په لیول باندې دي ټول بار ازي دي او قافله په شکل او صورت کې بار ازي او د پارلیمنت هاوس مخې ته به درنه ور کوي او د دې غم مکمل غم ده نه کوي.
د فاټا وکیلانو هم د دوی سره د ملګرتیا اعلان کړي. په دې حق له د فاټا د وکیلانو د ټولګي مشر اجاز مومن مشال ریډیو ته وي
په 28 تاریخ باندې د پارلیمنت مخې ته د پاکستان بار کونسل د سپریم کورٹ چکم زمونږه بار ده سلور وان پېښور های کورٹ چکم دی هغه دا فیصله کړی دا چې یو علامتی هلتال یو درنامه د پارلیمنت مخې ته کیږي چې په هغه کې د وکیلانو ته د مخې کوم ستونزې دي چې د دې متعلق چکم دی باید یو داسې سوچ وکړي شي یو داسې فکر وکړي شي د خلک کینی میټینګ را وغوښتل شي چې دا ډیره سیریس خبره ده. بل دا ری چې دا کوم اعلانات د وکیلانو صاحبانو د پاره او الله دې وبخښي کوم شهیدانو هغه د پاره شي نو مطلب دا ری چې دا صرف کاغذي کاروي نه ده په کار بده معنی فورن عمل په کار دی بده میاشلو ورځو کې دنه دنه
دروانی میاشت په اتم نیټه په کوټه کې په سیول اسپیټال کې ځانمرګي برج شوی وو چې پکې سلورو یا کسان وجلې شوی وو چې پکې د شپېتو نه زیات وکیلان شامل وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه او ری تاسیس من خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو پېښور ته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د کابینه پر ضد د تحریک انصاف ځنې د صوبایي او قومي اسمبلیو غړو یو ډله جوړه کړې ده. دغه ډلې په پېښور کې تیر ورځ په یوه خبري غونډه کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا صوبې ځنې د صوبایي اسمبلی غړو او ځنې د قومي اسمبلی غړو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد یو ډله جوړه کړې ده او دغه ډلې په پېښور کې تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د پښتونخوا د حکومت لپاره د بیرحمانه احتساب په شمول یو 14 نکاتي ایجنډا جوړه کړې وه. خدا اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د هغه وزیران په دغه ایجنډا عمل نه کوي.
په دغه ډله کې د اعلی وزیر سلاکار شکیل احمد هم شامل دی. او نوموړي په خبري ونډه کې وویل کچيري د تحریک انصاف په دیالس نکاتي ایجنډا عمل یقیني نه کړی شو نو هغه به د خپلې دندې څخه استعفا ورکړي.
بلا امتیاز بیرحمانه احتساب کامل نه هوا تو میں ریزائن کروں گا.
که بیرحمانه احتساب پیل نه کړل شو نو زه به استعفا ورکوم او زه په دې خبره اجمن یم او زما استعفا زما په جیب کې پراته ده. که ماته محسوسه شوه چې اوس هم په دیارلس نکاتي ایجنډا عمل نه کیږي نو ما لپاره وزارت یا مشیری څه معنی نه لري. دې لړکې مې د خبریال او کارپوه شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه چې آیا دا خبره رښتیا ده چې په پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کیږي. نو په جواب کې نوموړي وویل
دا ټول د مفاداتو اختلافات په دې کې د سیاسي نظریې یا د خلکو د خیر خیر هیڅ مسله نشته او د مفاداتو لپاره جګړه دي. یو فرسټک چې کوم دی هغه د ایم پی اے ګان بلیک میل کوي او ایم پی اے ګان عمران خان بلیک میل کوي او راجا د جهانگیر ترین چې کوم دی هغه د صوبایي حکومت بلیک میل کوي. دا ټول یو بل بلیک میل کوي. په دې کې د دې د چکم مسلې دي یا د چکم ګلی معنی د دې د دې صوبې د خلکو سره یا د دې صوبې د مفاداتو سره هیڅ قسمه تړون نشته.
د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد د تحریک انصاف د دې ډلې غړي نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بنګال ته رابللی دي او هغه لته کې به دوی د خپل ګوند مشر ته خپلې اندېښنې وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشون د سره نسته. دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورنی تشدد د مخنیوي بل غیر اسلامي ګرځولې. د دې بل جوړونکي او د صوبای اسمبلی غړي بیا وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل تر اوسه نه دی ویلي چې دغه بل کومې برخې د اسلامي تعلیماتو سره په ټکر کې دي. په اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې سرکاري د ښځو کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې تیره دوه نیم کال راسې په دې بل باندې کار کړی دی چې نه یوازې پکې د صوبایي اسمبلی غړي بلکې مفتیان، عالمان او وکیلانو نه علاوه نور پوه خلک هم شامل وو. خو ولې اسلامي نظریاتي کونسل تر اوسه پورې دوی ته هغه بنیادونه نه دي ښولي چې رقم په وجه چې دغه بل غیر اسلامي یا غیر شرعي ګرځولی دی.
پنجاب چکم د کورونا تشدد په ضد بلونه جوړ شوی دی هغه او د خپل خیبر پښتونخوا صوبې کلتور او د اوله سوچ مخه ته خو او د هغه ورسته دغه بل جوړ کړی دی.
سیم د پنجاب دواړه مونږه مخامخ شو جی چې کومه خبره دی پنجاب ولا بل کې نه خوخه هغه ته مونږه د کتلې نه دی سیم د قوم مونږه خو زمونږ د بل چې دواړو نه دی مایل دی زمونږ چې کی صوبا ده څه ده نو کړي زیات زمونږ کلچرل ډیفرنس دی د دواړو صوبو نه مونږه هغه مخامخ اخې دی مونږه خو د خپل صوبې په حساب باندې دا بل ډرافت کړی دی خپل کلچر لپاره.
بلخوا د قومي وطن پارټۍ لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی معراج همایون چې هم د دغه بل په جوړولو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی حیثیت لري خو ولې د دوی د پرېکړو دوی پابند نه دي او دا اسلامي نظریاتي کونسل یو سیاسي پرېکړه کړې ده او دوی به هڅه کوي چې دغه بل واپس اسمبلی ته راوړي او پاس یې کړي.
اسلامي نظریاتي کونسل
میراج ہمایوں زیادہ کڑا چی دوی نپوی گی چی پکم بنیادونو اسلامی نظریاتی کونسل دغ بل غیر اسلامی گرزول دی زکا چی دا دوی پا وینا دا کورنی تشدد پزد دغ بل کی نیوازی دا خز او خاون یا تش دا خز و دا خبر دا بلکه پا کور دننا چی سمر انسانان وسی گی چی پک خواخ اسخر مور پلار رون خوین دی نارینا او زنانا اولاد او نوکران هم شامل دی پک دا غوی دا تشدد پزد تحفظ او دا حق خبر دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال لړو ته وګستې لګ شبه کې درته د خبرونو لنډیز اهم وړاندې کوو خو زو شمالی وزیرستان ته د شمالی وزیرستان خلک وایي لسګونه کسان د خوناق په ناروغي اخته شوي دي چې له وجې دوه کسان مړه شوي اهم دي دوی ګیله کوي چې د میرانشاه په هسپتال کې د دې ناروغۍ د مخنیوي واکسین نشته دی نور حال د سیمې نه د مشال لړو خبریال عمر دراز وزیر را کوي
شمالی وزیرستان ته ستنه شوي کډوال وایي چې تحصیل میرانشاه خوزای او پلنګزای سیمو کې په لویو وړو کې د غلې ناروغي خوره شوې چې تر دې دمه ترې دوه ماشومان او یو ځوان هلک د یادې ناروغۍ نه مړ شوې ډاکټران وایي دغه ناروغي ته ډیپټیریا یعنی خناک ویل شي ستنه شوي کډوال وایي چې خوزای او پلنګزای سیمو کې دغه په زیات شمیر کې خوره شوې خو د دوی په وینا نه تر اوسه د واکسین ټیمونه ورغلي او نه هم نور د صحت سهولتونه لري نظردین خان وایي دولت ته پکار دی چې په یاد ناروغي کابو موندلو لپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړي
دغه باندې ډېر افسوس کوي چې د لیزا شمالي وزیرستان ته په اکثریت پر تعداد واپس شوی دی په هغه باوجود د حکومت یو پرې د هیلت پوره چې کوم د میسا هیڅ قسم سهولت تیرا نه دی راسوالای کنه بل د میرانشاه هسپتال دی چې کوم د خالی ساتي غوښته دی چې هغه مین هسپتال دی کنه یو پرې چې کوم د هغه ته د سهولت نه دی ملاو چې هر قسم میډیسن دی چې کوم د وکلي ته ډیسپنسری ته دی چې تا ورا کوي کنه د میزه خپل د گورنر صاحب نه خارته د پاک ارمینا میرداری چیز کی وزیرستان خاص په هر علاقہ سے لیٹ کے ریپٹ کے ہیلتھ کی مینا والا جی دس کلی بیٹھے چما دو چیک اپ پوچھی کی ارا بی بیماری سے میرا خلق کا تلاو نسی
د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټی غړی ملک غلام وای دولت د کډوالو په سر اربونه روپیا خسته خدا کډوالو تپوس هم نه کړی
د سیبرزنا د بیماری لا کې دلی را بنا سیکا سوند او پاتول او می ځخته حکومت مطالبه د دې مشته نوم پر بنا پاکر دینا پندینا درمی اگر پوجو زمون دے علاج دے پراوا تیرے تروسا تیرے بھائی ایسے انکوائری نہ وہ خسلا بیٹا ویکسین ور کو صدا بیماری کنٹرول سی چچرے دا خبر بن دے عمل ون کرو اے دینا بعد میں دومرا سخت احتجاجینا اقدامات سی دی کبھی کہ بالکل نرا مونگا پزون تیرے تنگ سی وی
پمیران شاہ کے موجود دا صحت محکمہ چارواکو سرا مو چکلا پدی اڑا دا تماس نیولو ہسا وکڑا نو دلائن خرابے لوجے ور سرا خبر ون شوے خود شمالی وزیرستان یو ویکسینیٹر یعنی دا واکسینو یو ملازم دا نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې دغل تالا هم دوی سره هیڅ قسمه واکسین نشته او سومیاشتې وړاندې چې منظورې شوې لا هم د پیښور نه ورته لیږل شوې نه دي بنو کې موجود ډاکټرانو وویل پل ناروغان دې هم د کورنورو کسانو نه لرې وساتي ځکه چې د دوی په وینا دغه ناروغي د یو نه بل ته خورېږي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لړو ته وګستې پینسنی می بجی شوی او شاهین بنری هم سټیو تر غل نور از چې لغو د خبرون لندې سور
پاکستان لوري افغانستان سره د چمن او سپین بولدک ترمنځ پولې نن هم تړلې پرته ده چې له امله یې دواړو خواو ته د خلکو د تګ راتګ لړۍ ودرېدلې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کورنۍ تشدد په اړه دوی ته د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لخوا لیږل شوې قانوني مسوده غیر اسلامي ګرځولې ده. د پاکستان د وکیلانو کونسل په کوټه کې ترهګرۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د کار بندیز او په اسلام آباد کې د اگست په 28 نیټه د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د صوبې او قومي اسمبلۍ ځینې غړیو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف یو ډله جوړه کړې ده او تورې لګولې دي چې په صوبه کې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کیږي. د پاکستان پوز وایي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا راجګل سیمه کې په روانو پوځي عملیاتو کې 9 وسلوال وجلي او د هغوی شپږ مرکزونه یې له منځه وړي دي. د وسلوالو او ځایي خلکو لخوا د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وروسته له هغې په روس او یوکرین له زغمه د کار اخیستو ټینګار کړی چې د یوکرین ولسمشر خبرداری ورکړ چې روس په لویه کچه یرغل کولی شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو په یو پوسته د حملې ذمواري منلې ده. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه وژل شوي دي. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا منلې.
دا و شاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو دی نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمیر نړیوال ریپورټونه لرو او همدارنګه ځو نړیوالو ورسپانو طبقه نه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله تموکشي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ورځ د وفاقي کابینې غونډې مشري کولو په وخت وویل چې ملک کې د ترهګرۍ نه ځپلې شوي خلکو سره مرستو لپاره د یو پالیسي جوړه کړې شي او غور لپاره د کابینې په راتلونکي غونډه کې پیش کړې شي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم دا یو ښه ګام دی ځکه چې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکار شوي خلکو د خاندان نور غړي په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وي او داسې کم قوت په نظر نه راځي چې مرستې ورسره کوي. نو د وجلې شو خلکو د خاندان لپاره د آمدن روزګار او تعلیم مناسب انتظام له وجې باورته مرستې ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکوونکو فوزیانو او پولیس اهلکار هم نه دی هیرول پکار. د بهادری خودلو په توګه د ورته نه صرف اعزازات ورکړي بلکې د خپل خپلوانو سره د ورله مالی مرستې هم وکړي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بلوچستان نه متعلق بیان په حق د زیارت په ورځ د صوبې اولس په مختلفو ځایونو کې د نریندر مودي پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. ورسپانه لیکي چې د مظاهرو نه څرګندېږي چې د بلوچستان اولس د خپل ملک سره مینه لري او د بیلېدو سوچ هم نشي کولی. ورسپانه لیکي چې بلوچستان چې د رغبې په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لویه صوبه ده خو د افسوس خبره دا ده چې حکمرانانو د صوبې ته هغه توجه ور نه کړه کومه چې حق وو او یو وخت خو داسې راغلی وو چې په بلوچستان کې د پاکستان جنډه جګول او قومي نه ویل هم مشکل شوی وو. خو بیا حکمرانانو ته د دې صوبې لږ خیال راغې او د ترقۍ لپاره یې ورله ځینې پیکیجونه اعلان کړل. ورسپانه لیکي چې هند وړاندې هم پاکستان په دوه برخو کې د تقسیمولو کوشش کړی دی نو حکمرانانو له پکار دي چې داسې پالیسیانې دي جوړوي چې د ملک هرې صوبې اولس ته یو شان ګټه رسي. نو بیا هند خو څه چې د نړۍ یو ملک هم په پاکستان کې لاسوهنه نشي کولی. نئی بات ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هند استخبارات ایجنسی را په بلوچستان کې د وسلوالو سره کومک کوي او غواړي چې په دې صوبه کې ناامني وي. خو دا خبره د ستاینې وړ ده چې سیاسي او فوزي مشرولي په بلوچستان کې د هندي مداخلت پر ضد یو موټی دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د پاکستان خارجه دفتر دې د خپل سفارتي هلو زلو د لارې د هند د سازش د نړۍ په وړاندې په ډاګه کړي.
او د نړۍ مطبوعات
ډیپلومټ مجلې د پاکستان په بهرنۍ تګلارې کې په موجودو نیمګړتیاو او همدغه راز د جرمني خبری ادارې ډویچه ویله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر اختلافاتو راپور خپور کړی دی. د دواړو تفصیل د سیمې او حالات او د هندارز د دوانو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې ل عبدالحی کاکړو
په ډیپلوماټ مجله کې محمد اکبر نوتیزی د پاکستان بهرنی تګلارې په اړه د لیکوال او خبریال احمد رشید د هغه وینا حواله ورکوي چې د روان کال په پیل کې د پاکستان انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیرز تر تنظیم لاندې د افغانستان او پاکستان د ثبات په اړه جوړې شوې غونډې ته کړې و. دغه د خبره په ډان رسپانه کې چاپ شوی او د ډیپلوماټ د لیکوال په خبره احمد رشید ویلو چې د پاکستان په بهرنی تګلارې کې هغه وخت غټه تیروتنه وشوه کله چې سړه جګړه پای ته ورسیده. احمد رشید دا غلطي د پاکستان هغه فیصله یادوي چې تر خپل لاس لاندې وسلوالې ډلې او په دې لړ کې څومره وسایلو هغه د هند تر واک لاندې کشمیر ته واړول. په دې پالیسي کې د کشمیر ملي غورځنګ توندلاری کول هم شامل وو. احمد رشید د پاکستان خارجه پالیسی کې دوه غلطي د جنرال مشرف په واکمنۍ کې یادوي چې په 2003 کال کې د افغان طالبانو بیرته فعالولو فیصله وکړه. د ډیپلوماټ لیکوال هم دغه غلطوي ته په پام سره وایي دا چې باور کېدلې چې د دې هیواد پوځي او ولسی چارواکو له خپل ګوانډي سره تعلقات شکول غوښت چې په دې وخت کې په 2014 کال کې وسوال طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول حمله وکړه. د پاکستان فوج په قبایلی سیمو او نورو برخو کې د وسوالو طالبان پر ضد بیا عملیات وکړو چې په نتیجه کې د ګوانډي هیوادونو له پاکستانه ګیلې کڅ هم پوره ختم نه شوي، البته کمی ضرور شوي. بلورته د جرمني خبری اداره ډی چویلی د افغانستان ملي حکومت پر اختلافاتو لیکنه کړې ده. لیکنه وایي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د حکومت په مختلفو برخو کې ناکامۍ پر یو بل اړوي. په دغه ناکامۍ کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو نه راوړل، د فساد یا کرپشن او د وسلوالو طالبانو او داعش زیاتیدونکو غواش مخه ننول شامل دي. خو مقاله د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله حواله ورکوي چې ویلي دي له ولسمشر اشرف غنی سره د دغو اختلافاتو په اړه یو په یو مخامخ خبرې کړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
د ترکی پارلمان یو موافقه منظور کړه چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکی د دولتي رسنیو د راپور له مخې وروسته له هغې چې 13 میاشت په ترکی کې د کودتا هڅه وشوه، د دې موافقې په تصویب کې ځنډ راغلی و. د فرانس خبری اجانس د دې رپورټ مهمې برخې له سلیم احمد سالی اورو.
د ترکیې د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیې او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکیچ چوو. د ترکیې د دولتي خبری اجنس انادولو په حواله د دې موافقې لمخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیې ته ورکوي، ځکه چې په 2013 میلادي کال د اسرائیل کومندو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیې د بشری مرستو پر کشتی حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل شوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالی او جرمی لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته شوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب شوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال اډو ته وګستئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان څخه په تدریجي ډول د افغان کډوالو باعزت رسیدو لپاره کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال اډو ته وویل، د دې ترڅنګ چې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو شمیره ډیره شوې، هغه هیواد د کډوالو سره له نرم چلند اهم ویلي دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، له دې سره چې افغان حکومت د کډوالو د باعزت راستنیدو هرکلی کوي، هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوي دي. هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې هلې ځلې روانې دي. هم ډیپلوماتیکې هلې ځلې، بېلابېلې ناستې هم موږ درلودې. بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي. یوه کمیټه د سفارت د استازي په ګډون، همدارنګه د کډوالو د اتشي یو شمېر او د پولیسو د استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړی. خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمښت ښودلی.
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یوه جرګه له جمهور رئیس غني سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي، ترڅو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي. دا هڅې له هغې وروسته کېږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوي کړکېچ سره په پاکستان کې پر میشتو کډوالو فشار ډېر شو. وروسته له دې چې افغان کډوالو د ځورونو له کبله هیواد ته د رستنېدو لړۍ تېزه کړه، پاکستاني لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هغوی هیواد د پخواني سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو. له دې سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو له استازو سره لیدنې وروسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دې نه ځوروي. بل لور ته هیواد ته راغلي یو شمېر کډوال وایي چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لژمنو ستړي شوي او هیواد ته د راتلو ټینګه تابعه لري. له دې ډلې محب الله پیوند ازادي راډیو ته وویل،
نور هلته استوګنه او هلته د دوی اوسېدل، هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دي هغه له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان یې دولت لوري نور تنګ شوي دي، هغه کډوال افغانان نور هلته استوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي، افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نشي پیدا، هلته د دې مشکل نشي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لري، دا شی نه لري، ها شی نه لري.
د کډوالو چارو وزارت معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو رئیس له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوی او یوازې روانه هجری میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
مشال لډو ته وګستئ. نور هم ځینې رپورټونه لرو، خو دلته کې د رئیس بادشاه په غږ کې دا سندره ورو. مشال لاړو ته وګستئ دریس بچا بغه کې مو سندر اورید رازو خپل رپورټونو ته د الکترونیک فرنټیر فاونډیشن په نامه یو غیر دولتي اداره وایي د پاکستان د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون د خلکو د اظهار او شخصي ازادۍ تر خپل لاندې کوي. یاد ادارې په خپل ویب پاڼه خبره کړې رپورټ کې ویلي دي داسې ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژۍ قوانین یې اجازه ورکوي خو د پاکستان د دغه نوي قانون له مخې جرم دي. د مقالې غټې برخې په دې رپورټ کې ورو د الکترونیک فرنټیر فاونډیشن په نامه غیر دولتي ادارې په خپل رپورټ کې لیکلي د پاکستان دننه د شاوخوا ټولو تکنیکی کارپوهانو ټولنیز فعالانو او ځینې سیاستوالانو لخوا د مخالفت باوجود د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون مسوده منظور شوه. د شاوخوا اتلسو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د حکومت او د ولسي ازادۍ غوښتونکو ترمنځ تود بحث روان و خو د دې باوجود د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي یا سایبر کرایم قانون جوړ شو. حکومتي دریز دا دی چې دا قانون د ترګرۍ پر ضد د دوی د هلو ځلو پر مخ بوتلو لپاره ډیر مهم دی خو چې څوک د دې قانون مخالفت کوي هغوی وایي له دې سره به د اظهار او شخصي ازادۍ تر خپو لاندې شي. دوی دا هم وایي چې له دې سره به د هغو ډیرو خلکو ژوند متاثره شي چې روزګارونه یې له انټرنیټ سره تړلي دي. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون نه یوازې د هغو خلکو ازادۍ تر خپو لاندې کوي چې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د دې قانون له مخې بعد هغو کسانو پر ضد اهم کاروایی کیږي چې له پاکستانه بهر په نورو هیوادونو کې له یاد قانون سرغړونه کوي. د دې قانون له مخې د انټرنیټ هغه کاروونکي چې له دې قانون سرغړونه کوي د هغوی شخصي معلومات یا ډیټا به دوی ته له خبرداري ورکولو پرته د چارواکو مخې ته راوړل کیږي. دغه معلومات به بهر استخباراتي ادارو ته اهم ورکول کیږي. همداراز هر هغه څوک چې په بهر کې په انټرنیټ داسې کار وکړي چې د پاکستان دننه د یو تن پراپرټۍ سیستم یا معلوماتو ته نقصان ورسوي نو د هغه پر ضد به هم د پاکستان برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون له مخې کاروایی کیږي. په رپورټ کې راغلي د دې قانون یو کمزور اړخ دا هم دی چې که څوک په خطا کې د ټکنالوژۍ ناسم استعمال وکړي نو هغه ته به هم سزا ورکړل کیږي. همداراز په یو وخت کې بغیر له اجازه تا د نورو انټرنیټي موادو کارولو په ګډون داسې ډیر کارونه دي چې د ټکنالوژۍ قوانین یې اجازه ورکوي خو د پاکستان په یاد قانون کې به دغه اهم جرم ګڼل کیږي. په رپورټ کې راغلي دي امنیتي پلټونکي او د انټرنیټ نور کارونکي په دوامداره توګه بغیر له اجازه تا د نورو معلومات د قانوني کارونو لپاره کاروي او دوی دا هر څه د دې لپاره کوي چې په حکومتونو کې کېدونکې درغلۍ په ډاګه یا د ولس خوندیتوب او شخصي ازادۍ خوندي کړي خو د یاد قانون له مخې به دغه اهم جرم وي. په رپورټ کې راغلي دا مهال شاوخوا 15 لکه پاکستانیان په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د پاکستان د دې نوې برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون له وجې به پر دوی ډېره اغیزه پرېوځي ځکه چې دوی به اوس نشي کولای چې د خپل هیواد په ادارو نیوکه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لړو ته وګورئ. اوریدونکو د مومندو ایجنسی ملکانان وایي د تیر کال د لونګۍ خرڅ نه دی ورکل شوی. ملکانان وایي چې د پاکستان د جوړېدو وړاندې به هم دوی ته د ملک په هیڅ کال په کال د لونګۍ خرڅ ورکل کېدو خو سږ کال دغه نه دی ورکل شوی. دوی له حکومت غوښتي چې دغه خرچه دې دوی ته زر تر زر ورکړي. تفصیل له سیمې د مشال لړو خبریال شانواز ترګزیره کوي.
په محمود ایجنسی کې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې او بیا وروسته د لونګۍ خرچه اخستونکو ملکانانو ته خرچه سږ کال ورنکړې شوه. دغه ملکانان چې د پاکستان نه وړاندې باید افغانستان نه د ملکۍ یا لونګۍ خرچه اخسته خو چې پاکستان جوړ شو نو دوی بیا د پاکستاني حکومت نه دغه خرچه او مرات اخستل. په محمود ایجنسی کې ورته یو کم اویا کاله خرچه ورکړې شوې ولې سږ کال دغه خرچه نه دی ورکړي. ملک ګل شاه صاحب وایي
بیا په دې کې زیاتره قبایل دي چې هغوی ته به د افغانستان لخوا ملاوېدل کله چې الحاق د
قبایلو د پاکستان ته وشو، نو بیا د پاکستان حکومت په وینا باندې هغه خلکو هغه پرېښودل او د پاکستان لخوا به هغو ته میلاوېدل. څه کالې چې کوم دی هغه پنډونه زموږ قبایلو ته میلاو نه شولو، خو په دې باندې قوم بدزنه دی. موږ دې باندې د حکومت نه مطالبه کوو. د اویاو کالو راستې کوم قومي پنډونه وي مجبونه وي، دا دې نه بندېږي. ولې چې دې سا کاز او اتحاد ته نقصان رسي.
ملک فردوس خان وایي چې هغوی دغه خرچه چې د چا زر او د چا 1200 روپۍ جوړېږي خپل عزت ګڼي، گنی نو دغه پیسې هیڅ زیاتې نه دي.
خو بهرحال دا یو اعزاز دی د قبایلو، یو هغه د قبایلي رسم رواج یو حصه ده. په دغې بنیاد باندې لکه خلک اوس زیات په دې باندې به جرګي کوي او انشاءالله آینده وخت کې موږ دې دپاره لی عمل ترې کوو.
دا ملکانانو دغه خرچې به د کلي په ولس تقسیمې دي او د کلي ولس به د ملکانانو په خوښه د حکومت سره مرستې کولې. په محمد ایجنسۍ کې د لونګۍ خرچې اخیستونکو پخواني او اوسني ملکانو شمېر لزرو زیات دی. ملک گل شاہ صاحب زیاتوی
دا مولنگی چکم دی دا تقریبا چی پیک سو دا 1200 تا نوالا دا 2400 پوری دسی با ملاوی دلی بی چی غپندون چکم و غبن دا غشان 1200 پی نفر ملاوی دا خاندانو دی دا غشان چکم ماجد و غم پا دا غطری قبان ملاوی دلو خواه دا قبائلو یو عزت و سیور کلی دا با آغا عزت ما تلا شده دی.
بلخواه دا محمد و جنسی دا پولیٹیکل ایجنٹ دا دفتر لخواه اول شو چی دا خرچی یا مرات ندی بند شوی، خود فاتا سیکرٹیریت لخواه ادرولی شوی دی او نزدی ورزو که با دوی تا پر روزگانی خرچی یا مرات ورکلی شی. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، محمد و ایجنسی.
دا سولی پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بار نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دے امین دی نور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامنو کتاب چنور تک کینی چول تک پل پلاو گوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو پېښور یونیورسټۍ ته د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال کلیم شینواري د امیر حمزه خان شینواري په شاعرۍ کې د صوفیانه افکارو تحقیقي او تنقیدي څېړنې په موضوع د خپلې پی ایچ ډی مقالې په کامیابۍ سره دفاع وکړه. دا چې دوی دغه موضوع ولې غوره کړه او پر روان وخت کې به یې پښتنو زده کوونکو ته او همداراز څېړنکارانو او لیکوالانو ته څه ګټه ورسیږي، په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال فرحت شینواري دا رپورټ اورو.
د خیبر جنسی شاعر و ادیب کلیم شینواری د پیښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د پی ایچ ڈی تیسز یا مقالې په کامیابۍ سره دفاع وکړه. نوموړي د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری په شاعرۍ کې د صوفیانه افکارو تحقیقي او تنقیدي څېړنه موضوع غوره کړې وه. کلیم شینواری په دې موضوع د خپلې تحقیقي مقالې په هکله مشال ریډیو ته وویل:
په دې موضوع مخکې کار نه و شوای، بل دا و چې دا زما په خیال د حمزه بابا چې کوم اړخونه دي لکه پښتونولي، تصوف او عشق و محبت، نو په دې کې زما په خیال دا د هغوی د ټولو نه هم اړخ ځکه و چې د هغوی څومره نثري لیکونه دي یا څومره شاعري ده، په هغو ټولو باندې د حمزه بابا دا رجحان د نورو ټولو اړخونو په مقابله کې ډېر غالب و. په دې وجه ما ته دا هم ښکاره کېدو او په دې باندې موږ کار وکړو.
د کلیم شینواري د تحقیقي مقالې سپروایزر پروفیسر ډاکټر روح الله وای چې دې سره به نور زده کوونکو ته په را روان وخت کې ډېره ګټه ورسي.
نو دا یو داسې څېړنه ده چې دا به نه صرف د ام اے پښتو بلکې د ام فل او پی ڈی د سکالرانو په راتلون کې وخت کې جدي نو ډېر په کار راځي او داغې نه ډېره فائدہ اخلي او ډېر په اسانه طریقې سره جدي نو دا حمزه بابا تصوفي افکارو باندې به خلک پوه شي. بلکې زمونږ خدا خواست چیرې کدا چې کومه څېړنه دا کم تیسیز دي کدا چاپ شي، نو د دې نه بعد پښتنو ته ټول پښتنو د جګم نو ډیره فائدہ ورسی او خلکو ته بجینو لکه کار آسان شي.
او ډاکټر علی پردی د کلیم شینواری د شاعری او تحقیق پاړه وویل.
ډاکټر کلیم شینواری چې د غاوس داسې یو حواله ده خپل چې اغه ټول عمر د پښتو ادب د مشرانو سره تیر کړی دی، د حمزه بابا سره او د هغه چې بیا څومره هم اثر وو، د خپل هم مشر سړی دی، نو د هغو یو د پښتو ادب یو زرین دور د وړاندې تیر شوی دی، نو د هغې ټولو ادبي محفلونو چې کم ارکو د هغې کم خواږه دي هغه دې سړي را کشید کړی دی، د ده سره د هغې یو هغه یو وږمه ورسره شته، نو هغه وږمه د ده په تیسس کې شامله ده، نو هغه به یقینا چې یو پایداری لري او پختګي به لري.
د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې چارواک وویل چې د امیر حمزه خان شینواری د تصوف په حقله د کلیم شینواری دغه تحقیقي مقاله به دوی چاپ کوي. یاد دی وی چې د پښتو ژبې نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری په شخصیت، فن او افکارو باندې د نوړاندې هم څېړنې شوې دي، او د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې استادان وایي چې د نوموړي د ژوند په نور اړخونو باندې هم د لا نور تحقیق تا ضرورت ته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
د باختر ستوری.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لړیو ته غوږیستې روستۍ شېبې دي. درې منټه کم شپږ بجې شوي. له شاهین بنیري روستۍ لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان لورې افغانستان سره د چمن او سپین بولدک ترمنځ پورې نن هم تړلې پرته ده، چې له امله یې دواړو خواو ته د خلکو د تګ را تګ لړۍ ودرېدلې ده. د پاکستان اسلامي نژادي کونسل د کورونی تشدد په اړه دوی ته د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا لیږل شوی قانوني مسوده غیر اسلامي ګرځولې ده. د پاکستان د وکیلانو کونسل په کویټه کې ترهګرۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د کار بندیزو په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف د صوبې او قومي اسمبلی ځینې غړیو د وزیرالله پرویز خټک خلاف یو ډله جوړه کړې ده او تورې لګولې دي چې په صوبه کې د تحریک انصاف د بدلون ایجنډا نه عملي کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا راجګل سیمه کې پر روانو پوځي عملیاتو کې نه وسلوال وجلي او د هغوی شپږ مرکزونه یې له منځه وړي دي. د وسلوالو لخوا او د ځایي خلکو لخوا د دې دعوو سپیناوی نه دی شوی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وروسته له هغې په روس او یوکراین له زغمه د کار اخیستو ټینګار کړی چې د یوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې روس په لویه کچه یرغل کولی شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو په یو پوسته د حملې ذمواري منلې ده. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د خپل ګوند انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا منلې ده. او امریکا وایي چې په شام کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکا ښار کې د شام د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د ملګرو ساتنه وکړي.
اردن کولن خبرونه موور دل همدې سره د مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل قربای سره لمومند د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.